سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو بی پولی خبريالان ویلي د طالبانو حکومت تیری و میاشت کې دولس افغان خبريالان بندیان کړي دغه سازمان په دې اړه یو اعلامیه خبره کړي چې په کې له طالبانو غوښتي چې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې مسؤلیت ادا او بندي خبريالان ژر تر ژره خوشي کړي جزئیات وړاندې هم واوري د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د داعش اسلامي دولت ډلې یو مهم قومندان په کابل کې وژلې دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې کړي هغه ویلي یکشنبه ناوخته د کابل په بګرامي ولسوالي کې د طالبانو ځواکونو د داعش په پټنځای باندې برید وکړ او د دې ډلې یو مهم قومندان ورواژه مجاهد ویلي د داعش یو بل غړی په دې عملیاتو کې نیول شوی دی د هغه په خبره چې د داعش دغه کسانو په کابل کې په خانقاو او په جماعتونو کې په بریدونو کې لاس درلود د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف چارواکي وایي په افغانستان کې تر 30,000 زیاتو ماشومانو ته د خوړو امکانات برابر کړي په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر لیکلي د غذایی مواد په اپریل میاشت کې ویشل شوي دي تاجکستاني چارواکي وایي په خپلواک سیمه ګورنو بدخشان کې دوه د مجرمانو مشران وژل دي دا په دغې سیمه کې د دولت ضد مظاهرو وروسته د خلکو د نیولو او وژلو تازه پیښه ده تاجکستان چارواکو ویلي زویرف رجبوف او خورسند مازاروف هغه مال په ځانګړو عملیاتو کې لمینځه ولاړل چې د تسلیمېدو لپاره یې د دوی غوښتنې ته توجه ونه کړه په ګورنو بدخشان کې د عامه نظم څانګې ویلي دغه دوو کسانو ته پخوا څو ځله احضار لیکونه وراستول شوي خو دوی ترې ډډه کړې ده ازادي رادیو ته غواګیسته د اکشن به ورځ رئیس د خوست قلندر ولسوالۍ په غرونو کې اور لګیدل چې د دې اور د مړکولو لپاره د اړوندو ادارو او ځایي خلکو لخوا هڅې روانې دي د خوست چارواکي وایي اور مړ شوی خو د سکروټو څخه د بیرته اور لګیدو امکان موجود دی ځایي خلک وایي په اور لګیدنه کې د زنغوزیو او نښترو په ګډون ډېرې ونې سوځېدلې دي تر دې مخکې په کونړ او نورستان کې هم په ځنګلي سیمو کې اور لګیدلی چې د راپورونو په اساس تر اوسه هم په ځینو سیمو کې دغه اور روان دی او نن په کابل کې د اویا جوړو لپاره ډله ییز واده ترسره شو دغه واده د افغانستان د منحل شوي ولسی جرګې د پخواني غړي سید احمد سیلاب په نوښت باندې ترسره شو پکې او یا بېوزله جوړو ته د واده مراسم نیول شوي وو د سیلاب د خیریه بنسټ لخوا تر دې مخکې په کندهار او ځینو نورو لویو ښارونو کې هم هغو بېوزلو ځوانانو ته چې د واده لګښتونه نه شوه پوره کولی د واده ډله ییز مراسم نیول شوي وو ازادي رادیو ته غواګیاست ور بشو د پروګرام معرفي ته ازادي رادیو ته غواګیاست رازو د پروګرام د معرفي برخه ته طالبان ادعا لري چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي خو یوازې پرون په څلور چاودنو او بریدونو کې لکتر لګدري تنه وجل شوی او ولس نور ټپیان دي
موږ به د ټولو هغو فتنګارو په وړاندې چې په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امن ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي
د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي طالبانو تیر یوه میاشت کې دولس افغان خبریالان بندیان کړي د رسنیو فعالان څه وایي
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي او تر ډېره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي
پرون د خوست قلندر ولسوالۍ په غرونو کې اور لګېدلی
تېره شپه د اور لګېدلی و همدغه ځوانانو اور کابو کړ او دغه ځنګل مخنیوی وکړ
د ترینکوټ په یو لری پرته کلی کې د یو معلم په نوښت باندې یو سیمه ایز مکتب جوړ شوی چې سلګونه ماشومانو ته چې اویا انجونې دي د در زمینه برابره شوې
بدبختانه په دې ټوله کریا کې موږ لوستې سړی نه د کریا خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکانات څخه شروع کړ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوږی سترازو اول مطلب ته که څه هم د طالبان حکومت ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستي خو یوازې پرون په څلورو چاودنو او بریدونو کې لکتر لګ درې تنه وژل شوي او اویا نور په بخښنې سره اول لسنه نور ټپیان دي. کونړ، کندوز، بدخشان او بل هغه ولایتونه دي چې پرون پکې چاودنې او د وسلوالو بریدونه شوي، خو اخوا د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې مقاومت جبهې هم ادعا کړې چې په پنجشیر، حصارک ولسوالۍ کې دیارلس طالبان وژلي، هغه ادعا چې طالبانو رد کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناامنۍ چاودنو او وسلوالو بریدونو دوام. پرون په کونړ او بدخشان کې د طالبانو پر رنجر موټرو چاودنې وشوي. طالب چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په کونړ کې پر رنجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کې یو وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. په بدخشان کې هم په ورته پیښه کې یو طالب وسلوال ټپي شوی. د کندوز په دریمه ناحیه کې بیا پر ملکی کسانو چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه ټپیان شول. تر خوای په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخي نړیوال هوایي ډګر د کارکونکو په موټر په یو وسلوال برید کې د دې هوایي ډګر دوه تنه کارکونکو ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد ټوپک پورته کړی ادا کړی چې پرون یې د پنشیر په حصارک کې د طالبانو پر یوې پوستي عملیات کړي او لږ تر لږه دیارلس طالب وسلوالې وژلي دي. خو طالبان بیا دا ادعا ردوي او تر خوا یو ځل بیا دعوه کوي چې په افغانستان کې پر ضد هیڅ فزیکي وسلوال مقاومت نشته. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
څوک هم نسي کولی په وړاندې باندې بغاوت وکړي یا مزاحمت جوړ کړي. هر صورت موږ به د ټولو هغو فتنګارو په وړاندې سه په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا بې امنه ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي، هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
خو له دې ادعا سره سره د شنبې په ورځ طالبانو تایید کړ چې د استخباراتو ځانګړو ځواکونو یې د تخار مرکز تعلقانو اړوند څلورمه حوزه کې د داعش د تمویل، تجهیز او روزنې په مرکز عملیات کړي او پکې د دوی د یو قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته تنه وژلي. تر خوای د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، پرون ناوخته یې ځانګړو ځواکونو د کابل په بګرامو یو ولسوالۍ وکړي د داعش پر ضد عملیات کړي. ښاغلی مجاهد په دې عملیاتو کې هم د یوسف په نوم د داعش د یو قومندان په ګډون د یو تن وژل تایید کړل او تر خوای د محمد اغا په نوم د یو بل وسلوال د نیولو دعوه وکړه. خو د امنیتي مسایلو په بشیر صافی بیا وایي د وضعیت ښکاري چې د داعش ډلې د مهار پر وړاندې د طالبانو هڅې ناکام دي.
په خپل ځان طالبان فکر نه کوم چې هم د سیاسي ارادې په نشتون یا د هغوی ترمنځ څه کوم اختلافات دي، د حقاني شبکې او د طالبانو ترمنځ او د تاکتیکي او استخباراتي موادو نشتون هم وسایلو نشتون هم یو لامل دی چې طالبان نشي کولی په یوازې ځان د داعش خطر له منځه یوسي یا راکم کړي.
ښاغلی صافی زیاتوي طالبان داعش ته د یوې وړې ډلې په نظر ګوري چې دا فکري ناسم او د ناامنۍ د مخنیوي پر وړاندې لوی خنډ دی. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او تر خوای په افغانستان کې د ناامنۍ د دوام په اړه خبرداري ورکړی دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. بی پولی خبریالانو رپورت ورکړی چې تیر یو میاشت کې په ټول افغانستان کې دولس خبریالان نیول شوي او زندانی شوي دي. دغه سازمان د طالبانو لخوا په دې ډول خپل سری نیول غندلی او له دوی غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د ټولنیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. تازه په کاپیسا کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې یوه اعلامیه کې لیکلي چې د دې ټولنې ولایتي مرستیال عبدالحنان محمدي لا درک دی، خو طالبان وایي د نیول شوي خبریالانو ډېرې قضیې جنایي دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو د خپل سرو نیونو په اړه د بې پولي خبریالانو سازمان اندېښنه. آر ایس ایف په خپل یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي وروستی یو میاشت کې د طالبانو لخوا دولس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیول شوي او زنداني شوي دي. د سازمان د خبریالانو خپل سری نیول غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د ټولنیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دولس خبریالانو د نیولو ادعا نه مني او وایي ډیری خبریالان چې نیول شوي قضیه جنایی دی.
البته توصیه صورت گرفته ولی
توصیه ورته شوی او څوک نه دی مجازات شوی. یو شمیر خبریالان چې نیول شوی قضیه له رسنیو پرته جنایی دی او په څو محکمو پرې کار روان دی.
در جریان است.
په داسې حال کې چې تازه په کاپیسا کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې یو اعلامیه کې لیکلي د دې ټولنې ولایتي مرسیال عبدالحنان محمدي لا درک دی. د ټولنې د ښاغلي محمدي د کورنۍ له قوله لیکلي هغه پرون له خپل یو ملګري سره د دې ولایت داوله حیثیلې سیمې لا درک شوی دی. ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبرۍ غړی ګل محمد ګران د خبریالانو نیول د اندېښنې وړ بولي.
تر هغه چې د ټولیزو رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د دغو قوانینو پر اساس هغه کمیسیونونه چې مخکې به یې د خبریالانو او رسنیو ستونزې څېړلې او ورته به یې حل لارې پیدا کولې هغه فعال نه شي کار ونه کړي، عملا له بده مرغه د خبریالانو او رسنیو اوسنۍ ستونزې به همداسې دوام کوي.
هاخوا یو شمېر خبریالان وایي طالبان هیڅکله د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه په خپلو ژمنو نه درېږي. افغان خبریال واجد روحانی:
در دوران حاکمیت طالبان
د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیو او خبریالانو فشار خپل اوج ته رسیدلی دی. د یو خبریال په توګه له طالبانو هیڅ هیله نه لرم او هیڅ فکر نه کوم چې دا ډله د رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ټولیزو رسنیو د قانون له مخې چې په 1392 کال کې توشیح شو، هیڅ یو بنسټ اجازه نه لري چې د خبریالانو د قضیو په اړه د رسنیو سرغړاونو ته د رسیدنې د کمیسیون له څارنې او اجازې پرته هیڅ یو خبریال ونیسي یا یې هم قضیه عدلي او قضایي ارګانونو ته ولیږي.
و موردل چې د بی پولی خبریالانو سازمان ویلي دولس خبریالان تیر یو میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. په همدې مورد مو د جنوبی آسیا د رسنیو د مشر ښاغلي ضیا بومیا سره خبرې کړي دي د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو په ارتباط او دا چې څه به کېږي.
ګڼ شمېرو نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت ته راغلي دي او واکمن شوي دي، د خبریالانو د ځورولو، وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي. تر ډیره حد طالبان غواړي چې د دغه ډول فشارونو د ایجاد په نتیجه کې اوتوماتیک ډول ذهنیت د خبریالانو دغونو محدود وساتي یا یې دغسې رهبري قند کړي چې دوی د خپل خبري توکي یا خبرونه په دغه ډول عیار جوړ او خپاره کاندي، کوم ډول چې هغه کې یوازې او یوازې طالبانو ګټې وي او د طالبانو په ضرر شي خپاره نه کاندي. دغه یا هم ځینې هغه رسنۍ چې دوی په آینده کې ترېنه ویره لري هغه د هغو د محدودولو او تر فشارونو لاندې راوستلو هدف لري. نو دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي، په ټوله کې د بې پرې خبریالۍ مخالف دي او تر ډیره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنګل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي.
تاسو د طالبانو له واکمنېدو رئیس رسنۍ اتمن څارلي دي، فکر کوي پرونې بدلې شوې دي، آیا د دوی په خوښه شوې دي که څنګه؟
مطلقا تاسو وګورئ دلته تر ډیره حده خبریالانو هڅه کړې ده چې خو سانسوري وکړي له ویرې نه. فیچر رپورټینګ، تحقیق رپورټینګ، تحلیل تبصره در ټول له منځه تللي او که تحلیل او تبصره هم کېږي له هغه انګل نه کېږي چې هغه کې د طالبانو منافع خوندي ساتل شوي، هغه حمایت شوي. خبرونه ټول هغه څنګه سورس یا سټیج وایس خبرونه دي چې خپرېږي، دغه ټول عوامل د همدغه شي ته د رامحدودولو په خاطر دي. تاسو وګورئ بس تقریبا له هغې ورځې چې دوی راغلي دي
ښاغلی بومیا، زه غواړم بله پوښتنه دا وکړم چې طالبانو یو کمیسیون چې پخوا مو فکر کوم د همغه کار ته ادامه ورکړې د سرغړونو په نوم یو کمیسیون دی، د خبریالانو د تخطیو په اړه باندې دا کمیسیون سم فعاله نه دی یا کارونه څه دي نو چې بالاخره خبریال نیول کېږي، د نظامي کسانو لخوا بیا ول ټکول کېږي یا بندیان کېږي؟
د رسنۍ قانون هم مریول اجرا ده او نافذ ده، خو تر اوسه د قانون په استناد باندې عمل نه ده سوی. په هغه کې د بیان ازادي محفوظه ده، په هغه کې د رسنیو بې پرې فعالیت محفوظ ده، په هغه کې د رسنیو دندې او مکلفیتونه معلوم دي. همداراز خو مخکې وویلې چې موږ دغه د تخطیطي کمیشن جوړوو، خو د هغه جوړېدل هم د قانون په اساس باندې ځانګړو تدابیرو باندې سیمانداري ټولنې غړی، د بشري حقونو خپلواک کمیشن غړی، د سینماګرانو د ادارې غړی، د ښځو د فعالینو غړي او همداراز د حقوقدانانو د شبکې د اتحادی او همدار د رسنیو د حمایت د نهادونو استازی غړي وو. او هغه ټول اکثرا د انتخاب په شکل باندې وو. د دې نهادونه اکثرا اوس دوی لغوه کړي دي، لکه بشري حقونو کمیشن نسته لغوه کړی دی، ښځو د فعالینو کمیشن نسته.
ضیا ابو میاو چې د طالبانو د حکومت لخوا د زیاتیدونکو محدودیتونو په ارتباط خبرې کولې، په تېره بیا د خبریالانو او رسنیزو فعالیتونو په ارتباط.
جوان آزادی
خزینه ته سړي اجازه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
اسمه مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د یکشنبې ورځ راهیسې د خوست قلندر ولسوالۍ په غرونو کې اور لګېدلی چې د دې اور د مړ کولو لپاره د اړوندو ادارو او ځایي چارواکو لخوا هڅې روانې دي. د خوست چارواکي وایي اور مړ شوی خو د سکروټو څخه یې د بېرته اور لګېدو امکان موجود دی. ځایي خلک وایي په اور لګېدنه کې د زنغوزیو او نښترو په ګډون ډېرې ونې سوځېدلې. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې د مسؤولو ادارو ځایي اوسیدونکو او د ښار څخه د ورغلو ځوانانو او مدني فعالانو لخوا د قلندر ولسوالۍ د غرونو په څنګلونو کې د لګېدلي اور د مهارولو هڅې روانې دي. د خوست د قلندر ولسوالۍ د طبیعي سیمې په څنګلونو کې د یکشنبې ورځې راهیسې اور لګېدلی چې د اور د مړه کولو لپاره د ځایي مسؤولینو سربیره د دې ولایت د بېلابېلو سیمو څخه یو شمېر ځوانان ورغلي دي. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني آزادۍ راډیو ته وویل د اور د لګېدو لامل نه دی معلوم، خو دا مهال د خلکو په هڅو اور مهار شوی دی.
د قلندر ولسوالۍ دا ځنګل د طبیعي په سیمه کې واقع دی. د افغانستان اسلامي امارت مسؤولو ادارو چارواکي او همداسې نور داوطلب ورونه دا ټول ورغلي وو د اور د قبو کولو لپاره. یې هند او هڅه کوله د سیمو خلکو ته ویل شوي وو چې تاسو کومک وکړئ. که څه هم تر اوسه پورې ځینې اورونه شته، ځینې اورونه وایي چې اور کبو شوی دی، خو د ځنګله دا اور په داسې اسانه قبو کول ممکن نه دی.
د قلندر ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړ کولو لپاره د ځایي خلکو سربیره د ښار څخه هم لسګونه ځوانان او مدني فعالان سیمې ته ورغلي دي. د دې ځوانانو له ډلې مدني فعال نقیب الله ځلاند وایي
د عامه شتمنۍ ساتنه او پالنه د هر افغان حق دی. څو ورځې وړاندې په نورستان ولایت کې زموږ ځنګلونه د اور خوراک شول. نن همدغه اور په خوست کې ولګېده، دغه به سبا په پکتیا کې، سبا په بل ولایت کې. خوستي ځوانان به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې د خوست تمنۍ څوک لوټ کړي یا د اور خوراک شي. همدغه سیمه دی چې د قلندر ولسوالۍ مربوط ده. تېره شپه د اور لګېدلی وه، همدغه ځوانانو اور کابو کړه او دغه ځنګل مخنیوی وکړ.
یو بل مدني فعال طاهر جان خیالم وایي د خپلو ملګرو سره په قلندر کې د لګېدلي اور د مهارولو لپاره ورغلي دي.
تیر ماښام شپږ بجې خوست بزونه رګاتر وکړه د عامه شتمنۍ د ساتنې په خاطر، چې دا د ټول ملت مسؤلیت دی چې باید په ملي شتمنۍ کې برخه واخلو.
خوستی ځوان احسان سعادت وایي دا اور د یکشنبې ورځې سهار لګېدلی و.
هغه اور چې خوست لګېدلی و بارون سهار 8:30 بجې ولګېده، چې ماښام ناوخته 10:30 بجې د خوست له ښار نه داوطلب ځوانان راغلل. د شپې نږدې نیمایي نه ورېخوا د کوم ځای کې چې اور لګېدلی و هغې ځای ته راورسېدو. ځوانانو په ډیرو نشتو امکاناتو د څښتن تعالی په مرسته تقریبا دغه اور کابو کړی دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د منګلو په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله د زنغوزیو په ګډون ډېر شمېر ونې سوځېدلې دي. د یادونې وړ ده څو ورځې مخکې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې څو ورځې دوام وکړ او له کبله یې د زنغوزیو او نخترو ډېرې ونې وسوځېدې.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
د آزادو سیالیو لوبغاړی ولی هوتک دوه اونۍ وروسته له روسي سیال سره لوبه کوي. هغه د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بیخبری ناستې پر مهال وویل له اوږد ځنډ او سختو تمریناتو وروسته د دې لوبې لپاره چمتو شوی. ښاغلی هوتک وایي لوبه په روسیه کې د فری فایټ په یو معتبر سازمان MMA کې له روسي سیال سره ده. نوموړی وایي کیدونکې لوبه د رواني میلادي میاشتې په 24 نیټه ده.
ولی هوتک په نږدې راتلونکي کې د نورو سیالیو خبر هم ورکړه. وی ویل سره له دې چې د زیاتو لوبو کول په فزیکي لحاظ ښه پایله نشي ورکولی، خو د ده په وینا ولس ته باید خوشحالي راوړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالۍ د افغانستان په وخت 4 بجې پیلېږي. د فدراسیون په وینا افغان لوبغاړي د آسیا د ملتونو جام لپاره د لار موندنې وروستۍ سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له دې وړاندې له هند سره په لوبه کې 1-2 ماتې وخوړه او له دې ماتې سره افغانستان د آسیا د ملتونو جام ته د مخکې تګ چانس له لاسه ورکړ. سره له دې چې افغانستان د آسیا د ملتونو جام لپاره د مخکې تګ چانس له لاسه ورکړی، خو که له کمبودیانو لوبه وګټي د امتیازونو په جدول کې به څه مخکې لاړ شي. او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې له استرالیا له 2 ماتو وروسته 3 شل اوریزه نړیواله لوبه وګټله. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه سیالۍ چې اونۍ وړاندې د سریلانکا په کوربتو پیل شوې وي، 13 ورځ د استرالیا په مات سره پای ته ورسېدې. په دغه سیالۍ کې استرالیا سریلانکا ته په 16 اورونو کې 120 د منډو هدف وټاکه او سریلانکا د 4 وکټو په درلودو سره دغه هدف په وروستي اور کې پوره او لوبه یې وګټله. استرالیا له دې وړاندې له سریلانکا سره د 16 اوریزو لوبلړۍ 2 لوبې ګټلې وي، خو وروستۍ لوبه یې بیا وبایلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اورزګان کې یو کس د خپلې سیمې سلګونه ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابره کړې ده. دغه سلګونه ماشومان د زده کړې زمينه یو معلم برابره کړې. چار ورځ په خپل 40 کیلومتره مزل کوي او 200 زده کوونکو ته چې په 4 ټولګیو کې درس وایي او اویا انجونې دي تعلیم ورکوي. په دې اړه پام وکړئ له اورزګان یو مفصل راپور ته.
لکهارو څخه د رونا پر لور ګامونه پورته کړي، وای نه غواړي راتلونکي نسل د دوی په څیر په چارو کې ژوند وکړي. د سلګونه ماشومانو دا ژغونه چې تاسو اوري او په زده کړو بوخت دي، دا په کومه دولتي ښوونځي کې نه، بلکې د ترینکوټ ښار اړوند د بلوچي په نوم په سیمه کې په یوه کلیوال کور کې چې تورې او تنګې زړې کوټې لري د عمر خوړلې غوث الدین جلالزی په مرسته راټول شوي او خپله ورته تدریس کوي. عمر خوړلې غوث الدین جلالزی تر شاوخوا 40 کیلومتره مزل وروسته هر ورځ دغه کلي ته راځي او دغلته د پوهنې ډیوه بالا ساتلې ده.
پنځوس مسجد په دې قریه کې وجود لري. تقریبا تر 3500 نفرو پورې په حدودو کې نفوس دی. بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستې سړی نه لرو. د قریې خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکاناتو څخه شروع کړ.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د بلوچي په سیمه کې د زده کړو دا مرکز چې اوس مهال په یوه کرایي کور کې جوړ شوی، په 4 ټولګیو کې 200 ماشومان چې اویا نجونې دي له ګڼو ستونزو سره په زده کړو بوخت دي. محمد بشیر همدرد د دې ښوونځي یو بل ښوونکی دی. ازادي راډیو ته د دې ښوونځیو د ستونزو په اړه وویل.
دغه کورس تقریبا 4 وتاک لري. دا 4 وتاک بدون د وسنا، بدون د اوبو، بدون د پکې، بدون د هیڅ شرایط موږ نه ځو نه دي منځل چې موږ د ماشومانو د سبق وای د څه وای. موږ دغه 4 استادانو دغه امکانات دي شاګردان پیدا کړ چې جوړ کړل چې موږ اولاد ټول کلام کتابچه تخته څه دا اول وخت تر اوسه پورې موږ په کار چلیږو.
د دې ترڅنګ دغه تل په زده کړو بوخت ماشومان هم خوشاله دي چې د زده کړو مرکز ورته خلاص وي. خو دوی هم له ورته ستوندو سر ټکوي. لړلې دروې ته نوز د کونکو ازادي راډیو ته وې.
موږ شبینات ته ښوونځي ته پر راځو. موږ دا غواړو چې موږ مکتب را رسېږي. موږ ته موږ تر شهر کې موږ چې ډېر کسان په دغه ځکه ناسي. موږ په دغه موږ ته خیمه را کې. موږ ته ولس ته دا غواړو چې موږ ته خیمه را کې. موږ سره تنا کې
زه بلې څو سیدونکو انو مې امان لا دي تخته و دلې مکتب وای نه کلام لري نه کتابچه لري نه تخته لري نه بستی لري. یو سامنے پاره کې 200 نفر وبچي نه نه پر شان په کورانی وځي دا پر تخته.
نو مې واسه د بلتی کلی وسیدونکو ما موږ د دولت صدا غوښتل چې موږ مکتب لري رسمي کې کتابچه او کلمانو دا شي نه لري. دا غږی راکې او نور
شخص کلیوال خوښ دي چې د راتلونکو نسل لپاره د تعلیم په برخه کې وکړي
هڅه پیل شوې، خو زیاتوي که دولت ورته دا ښوونځي رسمي کړي دوی به خپله شخصي مځکه ورکړي. د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د یاد ولایت د پوهنې رئیس مولوي حقنما ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي له زده کړو بې برخو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې د اروزګان ولایت په سلو کې 80% ښوونځي فعال دي، خو پاتې 40% یې غیر فعال دي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ولسی پګنې منځنۍ چپه او اف ام سلاش رپینز باندې خبرونه کاو کولای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم و اوریدنړي هر ځای کې چیستي. وربشو غزنی ته په غزنی کې د شفیقی په نوم یو کوند مېرمن خپل اولادونو ته لتیر یو کال درواغ وایي. د شفیقی خاوند کال وړاندې په غزنی کې د یوې چاودنې پر مهال وژل شوی، خو د شاوخوا کال په تیر دو سره لا هم شفیقه خپل درې اولادونو ته ډاډ ورکوي چې پلار یې ژوند دی او نن سبا کور ته روان دی. دا د خپل ماشومانو د تیرې ستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي، په درواغ ورسره خبرې کوي او کور ته د راتلو غوښتنه ورڅخه کوي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی نه یو مفصل راپور ته.
اوس ته خپله په دغه ایام پسې اریانه یم چې پسر یې پټوم، پښو د څه پښو یې پټوم، په تنده څه پتنې پټوم، په نس وهي. همدې اریانه یم چې زه څه وکړم، خلاصه له خپله ځوانده بېزاره کړی یم، له خپله ځوانده په عذاب یم.
شاوخوا دېرش کلنه شفیقه د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ اوسېدونکې او د درې اولادونو مور ده. دا کلنه وړاندې د جګړو د سرو مرمیو له ویرې له خپلې کورنۍ سره غزنی مرکز ته راکوچېدلې وه، خو خبره نه وه چې دلته به قسمت ورسره څه کانې وکړي. د شفیقې خاوند تیر کال په اسد میاشت کې د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د یوې چاودنې پر مهال ووژل سو او شفیقې ته یې درې واړه اولادونه ور پاته سول، خو د شاوخوا کال په تیرېدو سره لا هم شفیقه خپلو اولادونو ته درواغ وایي او ډاډ ورکوي چې پلار یې ژوندی او نن سبا کور ته را روان دی. شفیقه د خپلو ماشومانو د تیرېستلو په خاطر خپل خاوند ته په ټلیفون زنګ وهي، په درواغو ورسره خبرې کوي او کور ته د راتلو غوښتنه ورڅخه کوي. شفیقه وایي د خپل میړه کالیا او واسکټ یې په خپله خونه کې راځړولي تر څو خپلو اولادونو ته یې د خپل پلار د راتلو ډاډ ترلاسه کړي.
خبره نه وم چې دی به بېرته مازدیګر ته په سرو وینو کې راوړي. دغه کالي مې پرې ولي، دغه الیکان پرې خطا کوم، هسې دغه زاړي سي څه وخت مې پلار راځي نو زه ورته هم چې دغه وینې کالي مې ځړولي دي، زنګ یې والی وسي زه درځمه کالي مې راته پرېمنځي وایي ځړوي، د هغه خاطره مې دا کالي دلته ورته ځړولي چې دا کوشنیان پرې کراروم.
شفیقه د خپل وژل سوي خاوند په ویر وشکې تویوي، د غم او ویر له امله په ژړا کې په سختۍ سره خبرې کوي.
پلامو به نه ځاړو، پلامو به دې کور ته په خوشحالۍ کېناستی، یا به م چای په کرار خوړلی په خوشحالۍ، یا به م ډوډۍ په خوشحالۍ خوړلی. که چای خورم له اوښکو سره یې خورو، که ډوډۍ خورم له اوښکو سره یې خورو، که یار ته ګورم هم د اوښکو سره ورته.
شفیقه اوس له خپلو اولادونو سره یو ځای کنډوالې ته په ورته نړېدلې کور کې ژوند کوي. دا وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ته د کور ټول مسؤلیت زما او زما د 15 کلن زوی حیات خان پر غاړه ده چې په بازار کې بوټونه رنګوي، خو د ورځې له 30 تر 40 پورې افغانۍ ګټي.
ټوله ورځ یا دغه کالي مینځم، د یو د بندې کور یا خټې کوم، یا د ستنې کار کوم، په دغه مې ګزاره ده. نور اتي داسې شی نه لرم. دغه کوټې چې هغسې را کړې دي اوس خوسې پکې پراته یې ځایره. دغه کوچنی زوی مې د ګوټو نه رنګیي، د هغو ګوټو رنګ سره ناست یې.
شفیقه د طالبانو له حکومت، نړیوالو موسسو او ملي سوداګرو څخه د مرستې غوښتنه کوي. دا وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په غزنی کې له ډیری خلکو سره نړیوالو موسسو مرستې وکړې، خو له موږ سره چا د ټکې مرسته هم نه ده کړې.
کوم کونه چې دغه په جومات کې نوم هم څوک ورکړي، بیا نوم ونیسي او که چا راکړی که نه ولاکه، اوس په دغو جوماتو کې هم نوم انیسي. خو د کلي ملا او د کلي مسیر یې ټاکلی دي، هغه ملا خپل ورته رامخته کوي، مسیر خپل رامخته کوي. دغسې موږ خوار غریبانانه تې پاتې یو، ولاکه هم شی په سترګو لیدلی.
شفیقه که څه هم د خپل وژل سوي خاوند د بیلتون غم او ګرم یوازې په خپل زړه تېروي، خو څرګنده نه ده چې کله به خپل غم او ګرم له خپلو اولادونو سره ګډ او هغوی به خبر کړي چې پلار یې د جګړې تورې بلا خوړلی دی.
وخت په افغانستان کې د